سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه د سلواغه ولسمه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ د آزادۍ رادیو ناوړه په موقعې د دې سات خبرونو ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر مړ شو. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویم مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ یې ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېد. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویب سایټ د معلوماتو له مخې دغه خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په شل کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارډ پوهنتون محصل و د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې دېرش وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي او میلیونونه پلویان هم لري. دغه خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي د رغنیزو پروژو لپاره یو میلیارډ ډالره کلنۍ بودیجه لري. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن د دلوي ولسمه په 2 جولای اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې یې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا د برابرولو په تور هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره پر یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوي چې پرون د دلوي شپاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې اخلاقي فساد بللی هر یو نه دېرش درو وهل شوي او په دوه کال بند هم محکوم شوی دی. طالبانو په افغانستان کې بیا ځلې واکمنۍ د پایل راهیستې پر تورنو کسانو د فزیکی سزاګانو عملي کولو پایل کړی چې د بشري حقوقو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې کړې دي. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقوقو اصولو ته درناوی وکړي. په زوره د افغان کډوالو ایستل دی ودرول شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال په زوره له خپلو هیوادونو ونباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زوره له خپلو هیوادونو ایستلې دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړې ده. له بلې خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا 2 میلیونه بی اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. د بار جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور اسکر وژلي او وی برمته کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په 15مه د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې وسلوالو د فبروري پر څلورمه د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوز پر رغزی امنیتی پوسته برید وکړ چې وروسته نښته پیل شوې ده. دی وایي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي او اووه تنه ژوبل شوي دي. استخباراتي چارواکو دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او که نه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو پر یو لوړپوړي چارواکي د فبروري پر پنځمه د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه میله هم بلل کیږي درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت هم لا تر اوسه چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته د سلواغې په 14 په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. سلامونه دې خبرې ټول کې تمزه فرشته سها کار کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره دا ووري چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو ځل بیا یو شمېر افغانان د خپلو ایستلو نه شکایت کوي.
د کار کوم کور مې دی او دغه پاتې شوی یم نو اوس د هر څه پرېږدم. دوه میاشتې کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې تر څنګ دا راپور هم لرو درته چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې دا نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچونکي لقب خپل کړی دی او خلک ورته خوشاله دي.
خوشحالی زای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت یې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ قیمتي مقامونو کې ځای نیسي.
د دې تر څنګ د نورستان ولایت نه د غورسی او نورو دودیزو لوبو په هکله درته هم جالب راپور لرو.
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته ویل موش ورته وایي. کوستوخه په نورستانی کې هم دا غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشی یا موشه لوبه ته وایي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام پایل کوو. د دې خبرې ټولګو د راپورونو په برخه ده. پاکستان حکومت له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي حکومتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملي کړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړې چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلي چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بې اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپلې تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم. دوه میاشتې کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو. د دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر له وسه د افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیاته لږ موده ده نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټایم کې کاروبار راغونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,30,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشت دي. خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږ اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو زندگی دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو د دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تندې کوي هغې په دې باره کې ډاډ راکړه ته چې انشاءالله چې موږ ضرور دا خبرې چې دې کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 3 میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوی. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورځپاڼې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خو ډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بېلابېلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیږد بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 8,15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کله ازادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره بیا نوې لړۍ پیل کړې ده. په همدې اکله تاسو د کرام الله اکرام راپور واورئ. د اوس هم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا مشر بریالی میاخیل را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دوی نه به واورو چې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او دغه پروسه تر کومه حد پورې مخته تللې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میاخیل صاحب را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی. سلامونه میاخیل صاحب، تاسو زموږه غوړی فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده تر څو چې میاخیل صاحب را سره وصلېږي. ور به شو د خبرونې یو بل راپور ته، دا راپور به راوخلو بیا به میاخیل صاحب سره وصل پاتې شو. د کابل هوایی ډګر یو شمیر مسافر وایي چې له تیرې ورځې د دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبانو د حکومت پوځي موټر د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغو مسافرو او کورنیو یې نن ازادي راډیو ته وویل چې الوتنې په ځنډ ترسره شوي دي او هغو کورنیو ته د کابل د هوایی ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل مسافرو ته په تمه وو. په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی. دغه راپور به واورو بیرته هم خبرونه ترا ګرځو.
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمانی دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و محترهای نظامی هم.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری
د کابل ښار یو بلې اوسیدونکي کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از هر جمره می آمدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتلیلی ووزه که کورنه موله حج نراتله. نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موترو تک را تک کاوه او موږ یې پرې نه ښودو چې دننه ولاړ شو. هماغلته په ساعتونو په تمه وو. پوه نه شوو چې څه خبره وه. چاته یې اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندي بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شل اوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچونکي لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بولي او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیله کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړې ده او نوموړی یې ستایلی دی. په دې اړه نور جزئیات ثنا کاکړ راکوي.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 ویکټو په ترلاسه کولو سره په شل اوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچونکي یا بالر لقب خپل کړ، یو شمیر افغانان د افغانستان لپاره یوه ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان، استرالیا او انګلینډ په څیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشتون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا په رښتیا د ویاړ ځای دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکې زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانانو ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکته د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکې عیسی ازادي راډیو ته وویل
د خپل ملي ټیم، خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو نوموړي د سه شنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نېټه په خپله فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ یې د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5مه نېټه په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي چې راشد خان د ویکټو شمېره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې تیره ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د دوو وکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپ اچوونکی ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 611 وکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. له راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل نارائن د 1541 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 1541 وکټو او د بنګله دېش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپ اچوونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په اوومه نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپ اچوونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپ اچوونکي لقب خپل کړی دی.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان اړوند راپورونه متردې د مو واورېدل. د خبرونې په سر کې مو د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په وړاندې د پاکستان حکومت نوی پریکړه پاړه مو راپور واورېد. وس هم خوشبختانه زموږه د خبرونې میلمه د په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل صاحب را سر په خبرونې کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی، نل دې چې زمونږه بلنه مو منلنه. میاخیل صاحب، په سر کې دار ته وایي چې د پاکستان حکومت دغه تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وړاندې د افغانانو وضعیت به کومې خواته بوزي؟ افغان کډوال چې هلته د دریم او دوم ملکونو ته تک د پاره هلته دي او ډیری افغانان یې قانوني اسناد هم لري، دغه تاسو څنګه ارزوئ؟
دی دا سرور قسم مهاجر دی دی کوم ویل چې تاسو دا په سلور ته بتو غری شې دی دا واخلې تاسو ځان تم کار آسان کوي. دا کوم مهاجر چې د سرحد کله کراس کوي د راځي لکه دا کوم خلک پیوار هولډر چې دی دا هم غیر قانوني راغلي. که تاسو دې ته غیر قانوني وي اسناد نه لري، دا ټول غیر قانوني راغلي او دلته جام دا تاسو قانوني کړی، تاسو ول اسناد ورکړي دي. نو په کار دا چې ټول تاسو قانوني کوي پاکستان حکومت سره کې نه تفاهم تګره سي سره دا خلک د دې ستونزې نه وباسي. دا دې علي اسپینګ د فلحال موجوده چې په اسلام آباد کې روانه ده چې دې خلکو لپاره یو ذهني دغه مرز پیدا کړی دی. د ACC هولډر ته ویلي چې بالکل دغه ACC د بزی افغانستان ته مستقیمن دغه ته ویلي هغه کیسونه والا چې تاسو بیا د شتم د مارچ پورې ځای د شتم د جون په ټیم ورکړي چې تاسو په ټیم کې ځای او دا کوم چې غیر قانوني یا کومې سیاسي مشکل کا حل شي
میخیل صاحب. تاسو ویل چې دا نن تاسو د نړیوال سازمان یا UNHCR سره تاسو هم ناسته درلودله، دغو چارواکو سره تاسو لیدنه وکړله، د دغه نړیوالو موسسو موقف تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی خپل موقف دوی خپل غبرګون واضح کړ د پاکستان حکومت پر وړاندې، دوی دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله یا دغه پریکړه یې غندلې ده، آیا دا به ځای ونیسي او که دوی باید
یو اقدام کی د کډوالو د پاره د هغه کډوالو د پاره چې په افغانستان کې د اوسېدو زمينه او هغه ورته نه د مساعده دوی په پاکستان کې کډوال دي او خپل کیسونو ته منتظر دي. ډيري کډوال وای چې دوی ویزو ته پیسې هم تابل کړي دي او اسناد لري د سفارت خط لري، باوجود دغه بیا هم دغه کډوال په جبر استل کیږي زورول کیږي. په دغه اړه په دغه ناسته کې تاسو خبرې وکړي
پاکستان پہ دیکھ دریز نہ چی روس تنشی دا عملی کی نستا سے بابیا ساکس عملی بدے بارہ کی مہاجر سر بتا سے کبھی نہ دی کی دی ایسے لاجواب ہوں ان شاء اللہ جیسے بنی کی جی ان شاء اللہ منگا دی کی خبر روانی کری دی دی جواب مگر مکینی خبر چتا اس میں کر دا منگا دی جواب دی مثبت نہ نکو ان منگا مطمئن شو دی خبر نہ چی دی بعد پاکستان حکومت بند فشار راوی زور راوی یا دی پاکستان حکومت مطمئن کی چرا دا افغانان اگر پی آر ہولڈر خود سے نہیں ہو سکتا دی صرف پی آر ہولڈر تو امیدواری خی سیدھا ہجرت کی دا ممدا نیم سب افشکن نشه تیم دی بیزه نشه تیم دی کال تیم دی دا سلسله نور ختمه کوي زمونږ بچی تعلیم نه پاتې دي زمونږ بچی خبره زهنی بیماران شوی تاسو په خاص ستراتیژی افغانستان پاکستان جمع د نشار او د مهاجرینو نظر په کوخلی نور د دې هجرت دغه ته د بیزه کلنۍ دورې ته لپاره ټکی کیدی
چې څنګه
زمونږ نظر په جواب کې مسله به حل شي.
مننه میا خپل سپور ودان چې خبرونه کې را سره وي خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میاخیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غورسی په ګډون غنې دودیزې لوبې شتون لري. ځای اوسیدونکي وایي دغه لوبو ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو پیسو لورکېدو یې دا لوبې ژغورلې دي. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکز برخه کې چې هوارو غرونو یې سپین واورین لباس اغوستی، ځمکه یې کنګل او هوا یې سخته سړه ده، خو بیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا خوسی په لوبه بوخت دي. هر ډول کوخه کوي چې پر بلا بریا ترلاسه کړي. په دې اړه ډېر جالب راپور زموږ همکار لسی می چمتو کړی وایي. بری
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر په نورستانی کنده غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا ګرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
ګرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د ګرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د ګرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټو چې هغه ټول